אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי دولس مشری د انتخاباتو دوه مخکخو کاندیدانو ویل دي چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسن وروستۍ پریکړې ته منتظر دي. د امریکا جمهور رئیس د ملیزیا د صدر اعظم سره سیاست د خپل سفر په لړ کې خبري کړې دي او روسي په لوي یاغیانو په ختیځ یوکرين کې د اروپایي سارونکو یو ډله توقف کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ یې. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ملیزیا ته د سفر په حق له او په افغانستان کې د ملیریا د ناروغۍ د کچې راټیټېدو په حق له د رپورټونو تر څنګ به نور هم تازه رپورټونه په خبرونه کې واوري. اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او وروستۍ پریکړې ته منتظر دي. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي پرون د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه چې د شنبې په ورځ اعلان شولو خبرې وکړې. د امریکا هغه خبریال رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې وایي چې عبدالله عبدالله خبریالانو ته وویل چې که شکایتونو ته رسیدگی وشی نو دا به ګټون کیوي او دوهم پړاو انتخاباتو ضرورت به انوي.
دا محل موږ شکایتون ته د رسیدگی غوښتن کیو. قانوني موارد ته رسیدگی واړو او کودغو قانوني موارد ته ورسیږو او باطل رای لری شي اضافي رای لری شي نو دوهم پړاو ته تګ لپاره اړتیا نه پیدا کیږي.
خو د ولسمشرۍ بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزي بیا وویل چې انتخابات به دوهم پړاو ته وغځیږي او دوی ورته چمتو دي.
چرا از دور دوم ترس داری؟
ولې له دوهم پړاو ډارېږو؟ له دوهم پړاو ټاکنو زموږ دریځ څه دی؟ که چیرې شکایتونو ته سمه رسیدګي شوې وای د دوو کاندیدانو ترمنځ فاصله به په مراتبو کمه وای. حتی د اعلان شوي ارقام هم ښیي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. تاکید پر دې باندې چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي لري قانون تر پښو لاندې کول دي.
اشرف غنی احمدزی دا خبره هم وکړه چې شکایتونو ته باید رسیدګي وشي، تقلبي اره معلوم شي او په اړه قانوني اقدامات وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد نادر محسنی پرون ویل چې کمیسیون تر اوسه د وروستیو پایلو په اړه پریکړه نه ده کړې. هغه ویل
تا زمانی که کمیسیون شکایت
تر هغه چې د شکایتونو کمیسیون قضایاو ته رسیدګي نیوی کړی، د تعجب کوم چې ولې ځینی مخکې له مخکې داسې مسایل مطرح کوي.
تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به خپل کار په راتلونکو اونیو کې ان ختم کړي او د انتخاباتو رسمي نتایج به د ثور په 44مه اعلان شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملیزیا د لومړي وزیر سره سیاته د خپل د سفر په لړ کې خبري وکړي. دا د تیرو 15 راهیسه لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر ملیزیا ته سفر کوي. په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې لومړي وزیر نجیب رزاق د ملیزیا الوتکې د لټون په هڅو کې د امریکا د مرستې نه مننه وکړه. ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د الوتکې د لټون په برخه کې به چې هر څه د امریکا د لاسه کیږي هغه به وکړي. د می په ومه دا ومه اونۍ ده چې د ملیزیا 309 نمبر الوتکه لا درکه ده. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې خپلې اړیکې به په لوړه کچه غښتلې کوي او دا چې د آرام سمندر د سیمې د تجارتي موافقې په برخه کې به همکاري کوي. د غراز ملیزیا د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د پروګرام نه هم ملاتړ اعلان کو. ملیزیا د دواړو مسلو سره پخوا مخالفت لرو. کله چې د ولسمشر اوباما نه د ملیزیا د بشري حقوقو د مسلې په حق له پوښتنه وشوه نو ولسمشر اوباما وویل چې دغه هیواد ډیر پرمختګ کړی دی خو اوس هم یو څه کار پاتې دی لکه په امریکا کې چې پاتې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمیناری خبرونو ته ادامه ورکوي. روسي پلاوه یا غانو په خاطر اوکران کې اروپایي څارونکو یو ډله توقيف کړی ده. دغه ډله پرون د شنبه په ورځ په عام محضر کې راښکاره شوله چې د دې ډاډور کې د دوی سره بد سلوک نه ده شوی، حتی د خوشی کېدو لپاره خبرې هم لا روانې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د څارونکو مشر آلماني ډګروال اکسل شندر په داسې وخت کې خبرې کولې چې دوی یاغانو څارل، دوی په سلوک دوی په سلوونه کې خبریالانو ته د دې ډاډ ورکړ چې د دوی روغتیایي حالات نه ښه دی. یاغانو ته نظامي څارونکي جنگي یاغانو اته نظامي څارونکي جنگي بندیان یاد کړل. شندر نو ویلې ان دوی د سیاسي دلایلو له کبله نیول شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې د مرکچیانو یو ټیم ختیځ اوکراین ته واستوي چې د سلوویانسک تش په نامه خاروال سره نظامي څارونکو د خوشی کولو په باره کې خبرې وکړې او د سویډن یو نظامي څارونکي خوشی شوی دی.
امریکا وايي د روسیې په خلاف د لویدیز اقتصادي بندیزونه به د مسکو د دفاعي چارو په فابریکو او په هغو شرکتونو باندې ولګول شي چې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور مرستیال ټونی بلنکر پرون د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د روانې هفتې بندیزونه به د هغو شرکتونو په مامورانو باندې چې د ښاغلي پوتین سره نږدې اړیکې لري او په هغو شرکتونو باندې چې دوی کنټرولوي بلنکر وویل هغه عسکري ټکنالوژي به هدف وي چې د دفاعي چارو شرکتونو ته صادریږي او پیشنګوی کوي چې دغه ټول بندیزونه به په ګډه اغیزه ولري.
د جنوبی کوریا د جمهور رئیس پارک جیونو هی دفتر وای دا به خپل د خپل صدر اعظم استعفا ومني، مګر تر هغه پورې چې د سیول د کشتۍ پیخه تر کنټرول لاندې نوی راوستل شوی. صدر اعظم چانګ هونګ اون نو وروسته له هغه استعفا وکړه چې خلک د حکومت په اجراءاتو باندې په غوسه شلو چې د اپریل د 14 نیټې د کشتۍ د غمجنې پیښې په باره کې وکړل. په دغه پیښه کې 300 تنه مړه یا لادرکه شوي دي. چنګ په تلویزیون کې د لنډې وینا نه وروسته خپل استعفا اعلان کړل او خپل مقام ساتل په حکومت باندې یو دروند انپیټ دی. په جنوبي کوریا کې د صدر اعظم مقام تشریفاتي بڼه لري او اکثره قدرت د جمهور رئیس سره دی. صدر اعظم د خپل استعفا د اعلانولو په ترڅ کې وویل د پخوا استعفا کوله، مګر د ژغورنې او د پیدا کولو کوښښونو ورته د لومړیتوب حق لري، مګر مخکې له دې نه چې ولاړ شي او غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. دا وایي دا به د صدر اعظم په حیث باید نو مسؤول وي. ده د قربانیانو د کورنۍ و درد احساس که او دوی د خپلو خپلوانو د لاسه د په ورکولو په غوسه شوي دي. د وای د حکومت د نماینده په حیث غواړي د خپلو خلکو نه بخښنه وغواړي. د وای حکومت نشي کولای چې ډېرې ستونزې حل کړي چې د پیښې د مخنیوي د لومړي ځواب او د پیښې نه وروسته د کنټرول په وخت کې واقع شول.
د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د یهودو د قتل عام په مؤثر اثر کې د بشریت په خلاف ډیر بد جنایت یاد کو. د اسرائیلیانو د هولوکاست یا د یهودو د قتل عام د یادونې د ورځې د بیل کېدونه 100 ساعته د مخه او د اسرائیلو سره د سولې د خبرو د ځنډولو نه 100 ورځې وروسته د فلسطین خبری آژانس وفا د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس دغه تبصره خبره کړه.
عراقي هلیکاپټرو د تیلو په هاغو ټینکرونو باندې حمله کړې ده چې کوشش یې کاوه له ختیځې سوریې نه عراق ته په غیر قانوني توګه داخل شي. په دغه حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. راپورټونه وایي دغه عملیات پرون د شنبې په ورځ د عراق لویدیځ ولایت انبار ته نږدې دننه په سوریا کې شوې ده. د عراق د کورنۍ او چارو د وزارت نتاق ویل د دغو ټینکرونو هدف دا چې تیل د القاعده پورې تړلې د عراق اسلامي دولت او لوانت په نامه ډلې ته ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته چې بھارت صابر د کابل نه رالیږلې دی، وایي چې په افغانستان کې د ملیریا ناروغي کنټرول او کچې ډیره زیاته راټیټه شوې ده.
افغانستان د ملاریا سره د مبارزې نړیوال ورس په داسې حال کې لمانځي چې دغه ناروغي په هیواد کې تر کنټرول راغلې ده. په افغانستان کې د نړۍ د روغتیايي سازمان مشر اسماعیل تروت وایي دغه سازمان د سیړنو پر اساس د محل په افغانستان کې د ملاریا کچا خورا راټیټه شوې. د هغه په وینا دغه کچا په 2008 کال کې شپږ سلويخ پیخي وي، حال دا چې په 2013 کې دا کچا 28 پیخو ته راټیټه شوې ده.
ریپورت نمبرز اف ملاریا ډیث فروم هاسپټلز ډیکریزد فروم 46 in 2008 to 22 in 2013.
په 2013 کال کې د ټول افغانستان 319,000 د ملاریا پیخي راپور شوې چې تر 2000 زیاتې د فسیپارم پیخي دي چې سختي وژن کړي. نور پیخي کلینیکي دي چې زیاتره د لغمان، ننګرهار، خوست، کونړ او زابل نه راپور شوې دي.
د نړۍ روغتیايي سازمان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پراته د ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست او زابل هغه ولایتونه او سیمې ګڼي چې د ملاریا د ورکولو لپاره کلکه مبارزه غواړي او د دغه کار لپاره افغانستان نړیواله اوږدمهاله پانګونه ته سخت اړ دی. حال دا چې په وینا یې سمنګان، هرات، پروان، نیمروز، کندز او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې ترې د ملاریا یو پیښه هم نه ده راپور شوې. په همدې حال کې د نړۍ روغتیايي سازمان د ملاریا د ورکاوي لپاره د افغانستان سره په ژمنه ولاړ دی. خو په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي په 2013 کال کې له ټول هیواد نه د ملاریا 319,000 پیښې راپور شوې دي.
در سال 2013 به تعداد 319,000 واقع ملاریا از سر تا سر افغانستان گزارش داده شده. از 2000 آن ملاریا نوع فلسی
افغانستان در ملاریا در پیخو پا کنترول که خوب پرمخته کرده. پا 2008 مکال که دقیق ناروغی لعمل شپک سلویختن امرشی بیول، حال دا چی پا 2013 مکال که دقیقا چه 2000 ترکت شویده. اول 2000 مکال لپا دیخوا در ملاریا پیخی چلور اوی اصل نه کموال خیی.
د عامی روغتیا وزارت وایي په تیرې لسیزه کې د ملاریا د ناروغۍ په کنټرول کې لوی بریاوي ترلاسه کړې دي. د خبریاوي په سیمو کې د پښخانو او داروګانو په ورکولو سره لاس ته راوړې دي. د دې ترڅنګ د ملاریا د کنټرول د ملي پروګرام په پلي کولو سره هم دغه بیماری وژون کې ډول تر نه هاتیا په سلو کې کنټرول او راکم شوې ده. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملزیا ته خپل سفر پای ته ورسو. هغه په ملزیا کې د یک شنبه پورس د ډیرو سختو سوالونو سره مخامخ شو. د ملزیا نه وروسته به اوس ولسمشر اوباما فلپین ته سفر کوي. په دې اړه د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال لویس رمریز داسې رپورټ رالیږلی دی. په ملیزیا کې د امریکا د ولسمشر تود هرکلی وشو. د امریکا ولسمشر د ملیزیا یو مشهور لوی جماعت ته لاړو. په دغه جماعت کې 1500 تنه ځای کیږي. ښاغلی اوباما د ملیزیا جماعت ته تګ مسلمانانو ته درناوی څرګندولو. اوباما وویل چې ملیزیا د ښه دیموکراسۍ مثال دی. په دغه هیواد کې د مسلمانانو تر څنګ د بودمت، عیسایانو او هندو مذهب پیروکار یو شان حقوق لري. د اوباما د سفر په وخت کې د ملیزیا د حکومت لاړخه د مطبوعاتو د بندیزونو د لګولو په حق له خبرې و نه شوې. د ملیزیا په حکومت باندې په دغه هیواد کې په دې هم ډیر زیات انتقادونه کیږي چې په خپل هیواد کې د حکومت د مخالفه سیاسي ګوندونو په خلاف ځینې اقدامات کړي دي. د اوباما د سفر په جدول کې د مخالفه سیاسي ګوند د مشر انور ابراهیم سره ملاقات شامل نه و. د تیرو څو کلونو راهیسې د ملیزیا حکومت په انور ابراهیم باندې د جنسي اړیکو تورونه لګولې دي. د حکومت مخالفین وایي چې د حکومت دا کوشش دی چې انور ابراهیم باندې داسې تورونه په دې وجه ولګوي چې په راتلونکو کې په انتخاباتو کې برخه وانخسته شي. کله چې د ولسمشر اوباما د ملیزیا د صدر اعظم نجیب رزاق سره په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړو، نو د هغه نه دا سوال وشو چې ولې د حکومت د مخالفه سیاسي ګوند د مشر ابراهیم سره ملاقات ونه کړو. اوباما دا سی ویل: دا خبره چې ما د انور ابراهیم سره ولې ملاقات ونه کړو دا معنی نه لري چې دغه مسایل زما لپاره د اندېښنې وړ نه دي. په داسې سفرونو کې ډېر داسې خلک او ډېر د مخالفه سیاسي ګوندونو مشران وي چې زه ورسره ملاقات ونه کړم، دا معنی نه لري چې زما لپاره هغوی کم مهم دي. د امریکا ولسمشر وویل چې هغه د ملیزیا د صدر اعظم سره د مدني حقوقو په مسلې باندې خبرې کړې دي. هغه وایي:
What I have shared with the Prime Minister is the core belief that societies that respect
ما د ملیزیا د صدر اعظم سره په دې موضوع خبرې وکړې چې کوم ټولنه چې د قانون د بیان د ازادۍ درناوی کوي د مخالفه سیاسي ګوند مشرانو هغه خبرو او تفسیرو ته هم غوږ دی چې پرې خې نه لګي. د هواد خلکو ته پرته د هغوی د مذهب او د هغوی د قام نه یو شان حقوق ورکوي. دا هغه سپیشلی اصول دي چې امریکا پرې عمل کوي او هر هواد او ټولنه چې دغه ټکو ته درناوی وکړي په دې یوشتمه پیړۍ کې هم دغه هوادونه او ټولنې پرمختګ کولای شي. د امریکا ولسمشر اوباما د ملیزیا سره لوزو کوچی د ورکی شوی الوتکې د موندلو د پاره باور سره همراسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
لنډ خبرونه. یو ځل بیا د ولسمشر د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې ته منتظر دي. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون د انتخابات د ابتدایي نتیجو په اړه چې د شنبې په ورځ اعلان شولو خبرې او وکړلې. سعودی عربستان تایید کړی ده چې لستانه نور د مرز نه په نامو ویروس نه انمړ شوی دی. نو له هغه وخت نه را په دې خوا چې دغه ناروغي خپره شوی ده 102 تنه امړ شوی دی. 2 تنه د شنبې په ورځ او 8 تنه پرون د شنبې په ورځ امړ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملیزیا د لومړي وزیر سره آسیا ته د خپل سفر په لړ کې خبرې وکړلې. دا د 15 لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر ملیزیا ته سفر کوي. د رومن کاتولیک کلیسا مشر نه پاپ فرانسیس نه پرون د شنبې په ورځ د سنت پیټر په میدان کې په مراسمو کې د پیرانو په حیث نه خپل دوه ځایناستي د شتم جان او دوهم جان پال اعلان کړل. روسی پلاوی یاغانو په ختیز اوکران کې د اروپایي څارونکو یو ډله توقيف کړی ده. د غډله پروند شنبه په ورځ په عام مازر کې راخکاره شول چې د دې ډاډور کې د دوی سره بد سلوک نه دی شو، حتی د خوشی کې دلو د پاره خبري روانې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اروپای هوادونو د پونتونو اتحادیه د قندهار پونتون یوې مهمې جایزې ته کاندید کړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلې.
د کندهار پانتون لټول عمر څخه د 20 کاله تیریږي، خو په تیرو شپږو کالو کې سوی پرمختګونه چارواکي د خراب حملرنی وړ بولي. دغه راز امریکا او کاناډا دوه هغه هیوادونه دي چې د نوموړي علمي او اکاډمیک مرکز په انکشاف کې ځانګړې ونډه ترسره کړي. د کندهار پانتون د 1500 په چوکاټ کې تر 2000 زیات محصلین لري. د دې پانتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیلی وی خبري ناس ته ویل چې شپږ کاله وړاندې امکانات استادان او محصلین په هیڅ حساب و، خو اوس دغه پانتون د خپل ځانګړي علمي موقف په خپلولو سره د نړۍ له 15 معتبرو پانتونونو سره دوه اړخیزه همکاري لري او تازه د نړۍ یو معتبر جایزې ته کاندید شوی دی.
د پانتونونو د اتحادیې نه د اروپا په حساب باندې دوی کندهار پونتون د پعال پونتونونو په جمله کې د سیمه په کچا چې په سیمه کې سریلانکا او مثلا نیپال او هند او پاکستان او ایران او دغه جوینه راځي. یوازې کندهار پونتون د پعال پونتونونو په شکل باندې دغه جایزه ته کاندید کړی وو اوس بل لیټر را رسیدلی ده چې خیر د کتیرې جلسې ته رانغلی په ایټالیا کې موږ جلسه لرو بیا هم تاسو دغه جایزې ته کاندید یئ موږ پیلن د نړۍ په کچه له 15 هیوادونو د پرمختللي پوهنتونونو سره موږ اړیکې لرو د افریقا اروپا او د اسیا 150 پوهنتونونه یوه اتحادیه لري نړیواله اتحادیه لري قندار پوهنتون د دې اتحادیې 150 عضویه ترلاسه کړه
خو د ښځینه لیلیې او د کاپي بودیجې نشتون او د پوهنتوني استادانو د تشکیل کمبود هغه ننګونې دي چې لا هم د کندهار پوهنتون رهبري ورڅخه یادونه کوي جنوبي ولایت چې د جګړو او نامنیو له کبله د پوهنې بهیر ډیر وروسته پاته دی د ډیرو کتونکو په باور چې اوس د دې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د لوړو زده کړو په باب یوه غښتلې روحیه رامنځته سوې او دا راتلونکو بریالیتوبونو ته هیله راپیدا کوي د کندهار پوهنتون رئیس هم وایي چې له دوی سره د افرادو او اشخاصو مرستې د پوهنتون په انکشاف کې ډیرې د پام وړ دي دغه راز تر هلمند او روزګان وروسته سږ کال په زابل کې هم د کندهار پوهنتون دوه څانګې تعلیم او تربیه او زراعت پرانیستل کیږي
تاسو خپل مقایسه کولای شئ چې شپږ کاله مخکې د محصلینو شمیر شپږ 1500 اتیا او اوس د محصلینو شمیر له 6000 نه زیات د فاکولټو شمیر څلور د ډیپارټمنټونو شمیر شپږ یا وو ولې اوس ټول ډیپارټمنټونه درې څلوېښت دي او یو درس فعاله ډیپارټمنټونه دي چې زه اول پوهنتون ته راغلم یو پوهنمل وو یو دوه پوهنیار دلته وجود ول اوس پوهنیاران له دیرشو نه اوښتي دي پوهنملان هم له دیرشو نه اوښتي دي پوهندویان هم 1500 په شاوخوا کې دي پوهنوال هم شته او اوس په همدې ته هم خلک اندي دي سږ کال موږ دا مسله بیخي جدي نیولې ده چې حتماً به په 1400 کال کې حتماً د یوې فاکولټې په یو دوه فاکولټې چې یو زراعت وي یو تعلیم تربیه وي موږ یې په زابل کې جوړوو او دا به د کندهار پوهنتون فیلیال
ټاکل شوی چې د کندهار ښار په ختیز عینو مینه کې د 1400 جریبمځکی په ساحه کې د کندهار پوهنتون لپاره یو نوی کمپلیکس ودانی جوړ شي چې زیات سہولتونه به هم له ځان سره ولري د ډیرو په باور چې د علمي او اکاډمیکو موساتو په پراختیا او انکشاف سره له یو پلو ستر ذهني تحول رامنځته کیږي او له بل پلو د نن په مقایسه ټولنه د وروسته پاتې والی څخه ژغورل کیږي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
تیر ورځ د جوزجان او سرپل ولایتونو په لری پتو سیمو کې د توپان باران او غلې د ورېدو لامل په زرګونو کورنۍ بیزای شوي او لسکونه نارینه خسي او ماشومان سیلابونو وجلې دي په جوزجان کې سیلاب ځپلي خلک د شنه اسمان لاندې شپې تیروي خو لا تر اوسه پوره بیزای شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې ګل رحیم نیازمن د قندوز نه په دې حق لا رپورټ را لېږلې
د سیمې خلک له کلو لري لوړو غونډیو ته ختلی او کورونه یې تر اوبو لاندې دي د ملي اردو سرتیری او خلک په خپلو مړو پسې ګرځي اوس هم یو نیم مړې موندل کیږي که څه هم چارواکي وایي چې په دغه سیلابونو کې 15 کسان ښځې او ماشومان مړه دي او 2 نور ورک دي خو کېدای شي چې د تلفاتو شمیر تر دې نور هم لوړ شي د سیلابونو له امله تقریبا 6000 کورونه تخریب شوي چې 4000 بشپړ لمنځه تللي دي خلک وایي چې تر اوسه ورته مرسته نه ده رسیدلې او کمرسته ورسره ونه شي نو کېدای شي چې نور ماشومان هم له ناروغۍ او نور آفتونو له امله ومري د سیمې یو تن اوسیدونکي داسې وایي توفان راغلی او خلک غونډیو ته ختلي دي داسې توفان موږ په ژوند کې نه ولیدلې غریب خلک له ژوند او هر څه لوېدلې دي د ملي اردو د سرتیرو برګې درېشانې د سیلابونو په خړو اوبو لمدې وي په کلو او شکمنو ځایونو کې د ورکو کسانو په جسدونو پسې ګرځي کلي او زراعتي ځمکې خړو اوبو پوښلي دي د ودانیو تر نمایي پورې اوبه رسېدلې او یو شمېر خلکو یوازې ځانونه ژوندي ویستلي د سیمې یو بل اوسیدونکی داسې وایي د ګلې له امله په سیلابونو کې د 250 کورنیو څخه د یوې کورنۍ 15 ښځې اوبه وړي چې د څلورو یې جسدونه موندل شوي او د یوې میرمن جسد لا ورک دی د دغو سیلاب ځپلو خوراکي مواد د کور نور وسایل او شتمنی سیلاب له منځه وړي که زر تر زره راسره مرسته ونه شي نو پاتې ماشومان به مو خپله له منځه لاړ شي په جوزجان او سرپل کې د سیلاب ځپلو د مرستې په خاطر نن د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی سیمې ته تللی او له سیلاب ځپلو سره یې د 160 ټنو خوراکي موادو مرسته وکړه هغه وویل
خانواده شهدای کې ضایع شدن تلف شدن د تر حدود 10 میلیون
د وجل شو خلکو له کورنۍ سره بعد 10 میلیون افغانۍ مرسته وشي چې د جوزجان والی ته ورکړل شي او د ټولو بيزای شو کورنۍ لپاره به یوې و نمره د کورز مکه ورکړل شي. د سیمي خبريالان وایي چې د سیلابونو له عمله بيزای شوی خلک له هرڅ زیات تیارو خوراکي موادو ته ضرورت لري. له زینو بيزای شو خلکو سره د سیمي خلک د تیارو خوراکي موادو مرسته کوي، په کورونو کې ډوډۍ پخوي او سیلاب ځپلو ته یوړي. خو که د روغتیا غم یې ونه خوړل شي، له سخت ستونزو او مرزونو سره به مخ شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په سوریه کې پارلمان اعلان کړی دی چې د ولسمشری انتخابات به د جون په درېمه نیټه وسی. د سوریه پارلمان دغه اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د سوریه رژیم د حلب پر ښار د بیلری بمونو اچول، په هومس کې ظلمونو او په ټولې سوریه کې د خلکو وژلو ته ادامه ورکړې ده. دیموکراتیک انتخابات د خلکو لپاره چې په آزاد ټولنې کې ژوند کوي یو ښه فرصت دی تر څو د خپلې خوښې مشران انتخاب کړي. خو د انتخابات پروسه په سوریه کې عملي نه برېښي، دا ځکه چې په دغه هیواد کې حکومت د خپلو سیاسي مخالفینو ځپلو ته ادامه ورکړې ده او نږدې نفوسو نیمایي برخه د خپلو کورونو ایښیدو ته اړ شوي دي. په بېځای سوي کورنۍ کې په میلیونونو داسې کسان شامل دي چې د سوریې نه د باندې د مهاجرینو په کمپونو کې ژوند کوي او یا هم همسایه ملکونو ته یې پناه وړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي وویله چې په سوریه کې پلان سوي انتخابات په دموکراسۍ ملنډې وهل دي. هغې وویله چې په سوریه کې به انتخابات هیڅ ډول اعتبار ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي دا خبره هم وکړه چې د بشار الاسد او د هغه د پلار حافظ الاسد د حکومت په وختونو کې په سوریه کې هیڅ کله هم با اعتباره، آزاده او بېطرفانه انتخابات نه دي سوي. جین ساکي وویله چې د سوریې حکومت داسې قانوني او اداري اقدامات هم نه دي کړي چې دا اطمیناني کړي چې راتلونکي انتخابات به عادلانه وي. همداراز د سوریې حکومت دا خبره هم کړې ده چې هغه کسان چې په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې نه وو په انتخاباتو کې ځانونه نه سي کاندیدولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي زیاته کړه چې په سوریه کې د انتخاباتو خبرې په دې هم رښتینې نه معلومیږي چې د سوریې رژیم د خپلو خلکو وژلو ته چې وایي غواړي ورنه استازیتوب وکړي ادامه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي وویله چې د سوریې رژیم د خلکو ځپل هغه مهال پیل کړه چې خلکو د آزادیو او وقار غوښتنه وکړه چې وروسته بیا وژونکي جګړه پیل شوه. هغې زیاته کړه په اوسنیو حالات کې چې د سوریې په میلیونونو خلک په انتخابات کې برخه نه سي اخیستلی، نو دغه انتخابات به نه یوازې د سوریې د خلکو غوښتنې پوره نه کړي، بلکې د دې سره به هم مرسته ونه کړي چې یو سیاسي جوړجاړي ته لار هواره سي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
اورمونو اوریدونکو، اوس د هوا حالات. په کابل کې دا اوس وخت د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 15 دولس درجه ده. اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 3.19 درجه ده. اسمان شین دی. قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13.18 درجه ده. اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15.12 درجه ده. اسمان شین دی. دوبۍ کې د تودوخې لوړه درجه 22 درجه ده. اسمان شین دی. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. لږ وروسته، نیم ساعت وروسته به د تازه رپورټونو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضریږو. خلیل خان یو رپورټ جوړ کړی دی چې زموږ د امریکا غږ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رالیږلی دی. وایي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ د سولې خبرې د بحران سره مخ شوي دي، د فلسطین مشر په یهودانو باندې ترسره شوو ظلمونو باندې خواخوږي څرګنده کړې ده چې له مخې داسې مثال ډېر کم لیدل شوی دی. دا او د نورو تازه رپورټونو دپاره نیم ساعت وروسته زموږ خپرونې ته غوږ شئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته د نیم ساعت لپاره په دې هیله اجازه غواړو چې د دری څنګه خبرونه ته غوږ پاتې شئ.